دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی چې پاکستان ته تللی دی وایي چې د دغه هیواد چارواکو هیله ورکړې ده چې ګوندې د روان کال تر پایه پورې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي تر دو میاشتو پورې به د افغانستان اوربند ته زمينه برابره شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ارمنستان او آذربایجان یو بل نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال لپاره مخکې به د اوربان زمينه مساعده شي. خاغلی داوودزی په اسلام آباد کې د خبرې له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې کړی دی.
زمنګ خو خبر هم ده، توقم تینم ده، تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربان ته زمينه مساعده شي.
خاغلی داوودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري، نو په کار ده دا نفوذ په افغانستان کې د جمهوری نظام په ملاتړ وکاروي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوشنبه د افغانستان او پاکستان د پنګونې او سوداګرۍ د فورم غونډې ته په وینا کې وویل چې پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اورکم اوربند او سولې لپاره پوره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په دوامدار لوړه کچه اندېښنه ښودلې ده. د شورا پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت په تیره بیا د ملکیانو په مرجوب باندې یو اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د یاد شورا د دوري مشر واسیلی نابینزا په حواله راغلی چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره باید جدي هڅې وشي. د امنیت شورا غړیو په خپل اعلامیه کې د کابل په یو ښوونیز مرکز د څو ورځې مخکې ترهګریز برید غندلې یا ویلي دي چې په عمدي ډول د ماشومان او تعلیمي موسسو په نخ کول د نفرت وړ عمل دی او باید وغندل شي. د کابل په لویدیس کې تیر شنبه د اکتوبر په 24مه د کوثر په نوم په یو خوونیز مرکز د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا بمی ځانمرګ برید وشو چې په کې 24 تنه اکثر از ده کون کې ووجل شول. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د یو سړي جسد پیدا کړی دی. د امنی قمندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې معلومه نه ده چې دا کس څنګه او د چا لخوا وژل شوی، خو مړی یې نن سهار د هوفیانو د سړک په سیمه کې پیدا شوی. پرون هم پروان د یوې امنیتي پیښې شاهد و. د جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر ښاغلي هاشمي په خبره په بګرام ولسوالۍ کې د دو کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر وسلوال نښته شوې و چې پکې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. فراه کې چارواکي وایي یوې پیغلې د دو ورونو د وژنې پر غم ځان وژنه کړې ده. د فراه د امنی قمندانۍ ویاند محب الله محب وایي د دغه نجلۍ دوه ورونه چې د ملي اردو په لیکو کې فعالیت کوو وروستیو کې د طالبانو لخوا ووژل شول. محب وایي دغه نجلۍ بې سرپرسته پاته وه او د ښار اړوندو اسحاقزیو سیمه کې یې ځان وژلی دی. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغه نجلۍ پر ځان وژنې تبصره نه ده کړې. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولې ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو د اوربند د رعایتولو غوښتنه وکړه، خو پرون دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شو. او روسای خبر هم دا چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر روسه له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرې خو چې معلومه شوه په کوید 19 ناروغي لې وخته ک سره لنګدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون ویل چې او یا کلن سرګلا ورف کڅ هم د بهتري احساس کوي، خو بیا هم احتیاطاً ځان په خپل نور خلکونه منځوي کړی دی. لا ورف د دوشنبه په ورځ لیونان څخه روسیې ته ستون شو. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنځشنبه بوسنیا هرزګینا او سربیا ته هم ولاړ شي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنگي جنایتونو په باب د استرالیا په رسنیو کې د بحث له راپورته کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې د جنگي جنایتکارانو په وړاندې د قانون په عملي کېدو باید کار وشي. د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړل شوې ده.
اوس خو غیر رسمی ماحول کې مته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعد شي.
په کونړ کې خلک د روغتیایي اسانتیاوو له کموالي شکایت کوي. په بلخ کې یوې نجلۍ لسګونو ښځو ته د عاید زمینه برابره کړې ده. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. تاسیس مشغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام ترو په منځنۍ څپه 12.5 نیو او یو شمېر شارونو کې اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. یو نوی راپور چې ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې خپور کړی شي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت په مهال جنگي او بشري ضد جنایتونه کړي دي. ډیلی میل لیکلي استرالیایي ځواکونو په یو شمېر سیمو کې بې ګناه ملکي وګړي په نخښه کړي او ان له ځینو کسانو سرونه پرې کړي دي. په دې باب په استرالیایي ورځپاڼو او رسنیو کې هم ډېر بحثونه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د جنگي جنایتکارانو په وړاندې د قانون په عملي کېدو ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل امید ظاهر مل وړاندې کوي.
د لیمل برټانوي ورسپانی په افغانستان کې د استرالوي ځواکونو له جنگي او بشرزت جنایتونو پر د پورته کړی دا ورسپانی لیکلي د استرالیا ځنګړو ځواکونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ملکی وګړي او ان ځنی بندیان په مرموي وښتلي او لزنیو مرای پرې کړی دي. دا راپور د استرالیا د دفاع وزارت د چارواکو لخوا چمتو شوی او پکې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لخوا له 2000 لومړي تر 2015 کال پورې د جنگي جرایم موضوعات راتسپړل شوې دي. په راپور کې د عمل غیر انساني او جنگي جنایت بلل شوی، خو د دې ډول قضیو کرشمیر او د شوی او پیخو سیمو ته پکې هیڅ اشاره نه ده شوې. خو په افغانستان کې د استرالیا ډیر شمیر ځواکونه په روزګان ولایت کې میشتو او دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د بخوانی قومندان جنرال جان کیمبل نظر هم راخستل شوی او دای منل چې غني دا ډول جنایتونه شوې دي. خغلی کیمبل د هم ویلي ډیرو عسکرو دا کار نه دی کړی، خو له دوی یو شمیرو یې خپل دا جرم نه وی کړی، بلکې نور عسکري پر دې عمل لیدل دي. که څه هم د استرالیا دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې خپل عسکرو ته خبرداري ورکړ چې د هغه راپور خبرولو ته لوړاندې چمتو اوسي، کوم چې د دوی د ځنګړو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو ته اشاره کوي. خو ډیلی میل ورسپانې د استرالیا دفاع وزارت د چارواکو له قوله لیکلي د دې راپور د خبرولو په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان د بهرنیو عسکرو لخوا د شویو جنگي جرمونو پر وړاندې د قانوني عمل غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال:
خو د افغانستان حکومت کولای شي په خای موږ په جزایي قوانینو کې د دغه سي جنایتونو په لپاره چې هغه څلور تعریف شوي نړیوال جنایتونه دي، د دې لپاره موږ په قوانینو جزایي قوانینو کې څه نه درلودل. دا په کال کې چې موږ د جزا په کوټ کې د دې لپاره قوانین لرو چې باید عملي ونیول شي او سزا ورکړل شي. په خشنه سره د حکومت سیاسي اراده نشته. دی
د اکتوبر په شپږم نیټه هم د استرالیا دفاع وزارت چارواکو په یو لیک کې لخپل عسكر ووختل څو هغه راپور ته لوړاندې چمتواله ولري چې خی په افغانستان کې د استرالیا د ډیرو کم عسكر لخوا جنگي جرمونه شوي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه خی. له دې نه وړاندې هم په افغانستان کې د یو شمېر نورو بهرنیو عسكر لخوا د بیلابیلو سیمو دننه د دا ډول موضوعات په اړه راپورونه خبر شوي دي.
ډېر مننه امید ظاهر مل و چې د استرالیا ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ماموریت په موده کې د جنگي جنایتونو د اډ اپ اړه توضیحات راپور وړاندې کړ.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ او همه الوستلی شئ. سموشت وی پانی پته ده azadiradio.com. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه یو اونیس پروګرام هم لرو. د زهرو کاروان هلر چې اوریدلی هیر نکړي. د افغانستان د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی چې پاکستان ته تللی دی وایي چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي دي چې هیله ده چې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې په افغانستان کې اور بند ټینګ شي. ښاغلی داوودزی هم داراس وویل
زمنګ خو خبر هم ده توقع تین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند ته زمينه مساعد شي، آتش بس ته زمينه مساعد شي. نو خو یو جګړه چې څلوېښت کاله تاریخ چلري په یو ورځ کې نه ختمي. اصلي واضح خبرې به د خیر چې پرایم منسٹر لاړ شي کابل ته هغه وخت کې به بیا ډېر وضاحت راشي په خبرو.
داوودزی صاحب تل ویل کېږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی، افغانستان کې جمهوری نظام دی. د پاکستان زموږ توقع دام ده چې په دا مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبانو خو دریز د جمهوریت پاکله منفی دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رایې په واسطه باندې نه کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع دا ده چې خپل اصل رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغیرات که راځي، قانون اساسي کې تغیرات راځي، آسماني کتاب نه دی انسانانو جوړ کړی، هېڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغیر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغې بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی په دې اړه باندې معلومات کرا کے
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی دعوت باندھو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی او د یو پارلماني وفد سره لوی ډیلیګیشن سره. او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټې رئیس هم دی. نو دوی موضوع یې نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لویترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر او د افغانستان او د پاکستان په ټولې اړیکې قدیمی دي، ډېر شراکتونه لري سره، ډېر مشترک ارزښتونه لري. خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډېرې قوي دي. افغانستان د تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري. پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډېر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجاران لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی د ویل چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې ممکن د روان کال تر پایه په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجه او پنځلس دقیقې شپې اوس به هم ناجس په اقتصادي خبرونه واوروي.
په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس مرکز جوړیږي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي د پنګونې د اسانتیا ترڅنګ د غیر قانوني استخراج د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس د مرکز په جوړولو کار روان دی. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین آزادی رادیو ته ویل چې وزارت په دې اړه جیم سټون کمپنۍ له سازیو سره خبرې کړې او په نږدې راتلونکو کې به یې کارونه پیل شي. جیم سټون یو بلجیمي کمپنۍ ده چې کابل ته راځي او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پنګونې په برخه کې به کار کوي. وزارت وایي په دې سره به د هیواد عایدات زیات او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. اوسمهال د افغانستان قیمتي ډبرې د پروسس لپاره بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. په کندهار کې د زعفرانو نمایشي قطعې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې د زعفرانو د غلس نمایشي قطعې به په لس جریبن کرنیز ځمکه کې جوړیږي چې په هر جریب ځمکه کې 1500 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز کرل کیږي. نوموړي وویل که په کندهار کې د زعفرانو کښت ښه پایله ورکړي نو دا به د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبت رول ولوبوي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس سکل په افغانستان کې د زعفرانو په کښت کې وسل نه زیاتوالی راغلی. دغه وزارت وړاندوینه کوي چې سکل به د زعفرانو حاصلات نږدې 20 میټریک ټن ته ورسیږي. تیر کال بیا د زعفرانو د حاصلاتو کچه 40 میټریک ټن وه. د افغانستان د زعفرانو 90% په لویدیز هرات کې تولیدیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.6 افغانۍ.
زموږ اخلا آزادي رادیو اورید. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ځینو نوماند وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د باور رای اخیستو پر سر د جوړجاړي دوام د هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغېز پریښی دی. په دې موضوع هم راپور لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. ولسمشر ترامپ په دویمه دوره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغواړي چې له چین سره د مقابلې لپاره لاس ورکړي. د شاخلی ترامپ ایوی سلاکاری دا سرګندونی په یو پوهنتونی بحث کې کړی دی. په اړه د آزادی رادیو د خبر د څنګ د راپور جزئیات داود جنبش وړاندې کوي.
فیونا هیل د ترامپ ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا په اړه یو جګپوړی سلاکار ده. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ترامپ د هغې هڅې برخه هم ده چې غواړي ښاغلی پوتین د وو پر مختللو هیوادونو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. آغلی هل د ستانفورد پوهنتون له یو استاد او په اوکراین کې د امریکا له پخوانی سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغه ویل ښایي د ګردو تشریفاتو او ښه راغلاس او ښایي د وسلو د کنټرول د بل پړاو تر څنګ به خبره د چین پر سر وي. خو د هغې په وینا پوتین به ښایي په ختیځ کې د خپل ډیر ستر ګاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښمن وي. روسان د اغلی هل په وینا اصلا دغسې یو شی نه غواړي. ترامپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستې او له هغه هیواد سره یې په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترنګلتیا نوره ډېره کړه. د ترامپ ادارې چین تورن کړی چې په سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژۍ لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د ترامپ ادارې پر خپلو ملګرو هیوادو هم فشار راوستی چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بند کړي. چین له امریکا نه غوښتي چې په ټولو مسلو ورسره خبرې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ځینو نوماند وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د باور رای اخیستو پر سر د جوړجاړي دوام د هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغېز پریشي. ځینې وکیلان وایي ولسی جرګې ته یو شمېر معرفي شوي نوماند وزیران دوه تابعیت دي. نور حال د ډیوی نادر پراپور کې.
نور حال د ډیوی نادر پراپور کې د افغانستان ولسی جرګه که څه هم د جمهوری ریاست لخوا د شپږ ویست نومان وزیرانو او دوه رئیسانو د اسناتو سیړل پیل کړي، خو د دې جرګې یو شمیر غړي نومان وزیران او ځینې وکیلان په جوړجاړي تورنوي. د دې جرګې غړي سمین بارکزی وایي وروسته له دې چې نومان وزیران ولسی جرګې ته ورپیژندل شوي، ځینې وکیلان نومان وزیرانو ته میلمستیاوي کوي او په فوقالعاده امرونو مقررانې روانې دي.
چرا خانه ملت سکوت کرده؟ چرا ما هر روز مهمانی و مهمانی باشیم؟
هغه وایي ولی د خلکو کور چپتیا غوړه کړي، ولی موږ هر ورځ دی خلکو ته چې هیڅ مسولیت منون کې ندی ملمستیاوي کوو. موږ باید د هغو لپاره چې موږ ته یې رایه راکړي، هغه کسان چې اړوند وزارتونو کې مسولیت په غاړه نشي اخیستلی باید رایه ورنه کړو. د افغانستان ولسی جرګې د چهار شنبې ناسته کې ډیری وکیلانو دا هم وویل چې د هیواد خراب امنیت تر شا یو لامل هم دا دی چې د امنیتي بنسټونو نومان وزیران او وکیلان خپلو شخصي مواردو ته لومړیتوب ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته د کابینې د اته ویشتو غړو چې شپږ ویشت نومان وزیران او دوه رئیسان دي معرفي کړل. بلې سروان صاحب
ډیره مننه. کور ودان ډیوه نادر و چې د ولسی جرګې د ځینو غړو د اندېښنې په باب راپور راکاو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ خلک وایي د دې ولایت په مرکزی روغتونو او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا که څه هم له یوې مرستندوی ټولنې سره په دې برخه کې یو قرارداد شوی، خو دا ټولنه په وخت او پوره درمل نشي ورسولی. د دې موضوع تفصیل له کونړه د روح الله انوري په راپور کې واوري.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسداباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي. د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
پټۍ لکه هغه روغ سړی اوس جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کم ځای کې اوري سړی سړه بدي که نه. یو مریض چې دی داسې شوره شوی دی داسې او په وچه یې سر کړی نشه نښه نه بدې، هغه لږ چغې په خدای زماړه چا قابو چاودلی وو، هغه لی وې ګنډه وو بس چې را ووت په ورکې ولیدو زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ له وکړلې
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولۍ د ورور په کور لګیدلې ده چې یو پنځه کلن وریرې هم پکې وژل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول دوه شپېته روغتي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دی. د اسمار ولسوالۍ بسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولې، وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوایان د بازار نه اخلو، ستونزې ډېرې دي، د خلک ټول بې وسه دي، بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي دی، وایي کله چې هم روغتي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
قبل ورځې زه خپله ورغلی وم، حتی دغه د پرستامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې بیا د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغوی خلک اوس د بازار نه د دوایي د اغستلو طاقت نه لري، مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي. او کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرستامول زه خپله ورغلی وم، پرستامول ګولۍ ویل نه پیدا کېږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له سی درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وسنه لري، نو حکومت ته پکار دی چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درمل او نور اسانتیاو د کموالی ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عام روغتي ریاست مسولین هم مني چې کله نا کله د درمل د کمی سره مخ کیږي. د عام روغتي ریاست مرستیل عتیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
دواګان مرخي او سانه ده کمبوت خو اوس الحمدلله راغلی او بعضې وخت کې شارټیج دی او ګولۍ راشي او دوا راشي، هغه کې موږ بسنه یو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیاتی نو.
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو لنشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روختي کارکونکو لنږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو لنشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو د نه ورکړې لامله کاری اعتصاب کړی دی.
یوې شپږویش کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونو ښځو ته د سالم عاید د ترلاسه کولو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف کې د اورینټ کیک او کلچې د پخلي د کارځای مسؤله ده او وایي چې له سلو ډیرو ښځو ته د وړو سوداګریزو فعالیتونو د مدیریت په برخه کې زده کړې ورکړې دي. د موضوع جزئیات له مزار شریف څخه د مجیب حبیبزی پراپور کې.
من از این شروع کارم دختر خانما بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشم گوشکلامون لری پا بلخ که یولا محدود و خزینه سوداگر روده. آقل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک و کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور بغاره ده. پرستو وای چه ده زدکره و روزنه لپوهنزی فارغه شوه ده، خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک و کلچه پخلای پایل کرد. پرستو بابر وای چې په سر کې خپل فعالیت د کورنۍ د نورو غړو په مرسته پر مخ وړه، خو دوه کله وروسته کله چې په بازار کې د پیرودونکو شمیر زیات شو او تولید ته اړتیا لوړه شوه، بیا یې په رابعې بلخي مارکیټ کې تولیدي کارخونه جوړه کړه.
دختر خانمای کې په امرای مې کار میکنن، ماشاءالله
کوم انجونه چې لما سره دلته کار کوي ماشاءالله لما نه هم ښه تحصیلات لري، مګر متاسفانه د کار زمينه نه دا ورته برابره شوی، نو ما ورته د کار کولو لو فرصت ورکړي او لما سره دلته په کار بوخت دي.
مانی جامروي ما کار میکنن.
دا وایي چې د کورنۍ د مصارف او د پوره کولو ترڅنګ لسنورونجونو ته هم د کار زمينه برابره کړي. پرستو بابر د وطني کیک او کلچې د تولید او خرڅلاوي په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضي ده. هغه وایي دا چې توان در د خپل کارکونکو د کورنۍ لسګونه غړو ته د وساله مایت منبع ووسی دا ورته یو ښه احساس دی. پرستو ازدي رادیو ته ویل چې تر اوسه یې سلو زیاتو مېرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړې. هغې وویل خوشاله ده کله چې زده کوونکي له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالي کوي.
ما زمي شروع کارم دختر خانما بود،
زما د کار له پیل څخه تر دې دمه کوم انجونې چې را سره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغ دي او ډېرو یې له خپل کورنۍ سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي، سالم عاید لري او لما سره سیالي کوي. زه خوشاله یم،
یعنی مده خوش میشم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپایي زاده وای چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې لسلو ډیر خزه واړه لوی سوداګریز فعالیتونه مدیریت کوي. ل دې ډله لس میرمنې د کې کوکل چې د پخري د کارخونو مدیریت تر سره کوي.
اوس په هم ناجیه صاحبی درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د ملګرو ملتونو ریپورټ ته به اشارې پوښتنه کړې چې د شپږو زرو ملکیانو مرګ ژوبله د څه لپاره. وړاندې راغلي واقعیت دا دی چې د جګړې دواړو اړخونو په قصدي ډول او په ځینو حالاتو کې په تېروتنې سره ملکی وګړي وژلي دي، خو په وینا یې له خپلو کړنو یو مخ انکار کړی دی. لیکوال لیکي کله چې طالبان له امریکایانو سره تړون کوي نو بیا خو یې په کور دننه جګړه د توجیه وړ نه ده او جګړې مشروعیت نشته. ورسپانی ټینګار کړی طالبان باید ومني چې جګړه نور له بخوانی مشروعیت څخه لویدلې ده او حکومت هم باید ومني چې طالبان نور نه ماتېدلی شي او نه هم هېرېدلی شي. هشت صبر اسپانی هم د ملکی مرګ ژوبلې په اړه لیکلي چې د سولې د خبرو تر پیلېدو وروسته لا هم په افغانستان کې خونړۍ جګړې روانې دي او د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. وړاندې د طالبانو هغه ژمنه راخیستل شوې چې راغلي په لویو ښارونو کې به بریدونه او تاوتریخوالی کموي، خو سرمقال لیکونکي لیکلي د مرګ ژوبلې د کمېدو پر ځای ورځ تر بلې دغه مرګ ژوبله زیاتېږي چې د رپورټ په اساس د ملکي تلفاتو تر ټولو لویه برخه طالبان جوړوي. رسپانې لیکلي که څه هم طالبانو د یونما راپور رد کړی، خو په وینا یې د جګړې د ډګر واقعیت د طالبانو پر خلاف ادعا ثابتوي. رسپانې خواشینی ښودلی چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه تللی او هغه هرکلی چې خلکو له دې پروسې کوو په یو ډول ناهیلي شوي دي. او هیوا دولتي ورسپانې د میلاد النبی مبارک ورځی پر رسیدو سره لیکلی چې سږ کال په افغانستان او نړۍ کې د غوراز داسې محل منځل کیږي چې اسلامي امت تر سختو شکنجو او پردی تپل شوی جګړې تر سیوري لاندې قرباني ورکوي. لیکوال لیکي د دې ورځی غورن منځ نه داده چې د اسلام اصلي ارزښتونه رابرسیره او تر سیوري لاندې د برابرۍ او عدالت پر بنسټ سرلوړي ژوندانه لپاره زمینی برابرې شي.
د خبرونه نیمایي برخې ته ورسېدو ساعت 12 او 12 بجې او 10 دقیقې شوې او سم د دې ساتلن خبرونه اسد الله لودین باندې کوي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال لپاره مخکې یعنی تر دو میاشتو پورې به د اوربند زمينه مساعده شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په دوامدار لوړه کچه اندېښنه ښودلې ده. د شورا پروند افغانستان پر امنیتي وضعیت په تیر د ملکیانو پر مرګ ژوبلې یو اعلامیه هم خبره کړه. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وسړي جسد پیدا کړی چې معلومه نه ده په څه انګیزه وژل شوی او قاتل یې څوک و. فراه کې چارواکي وایي یوې پیغلې د دوو ورونو د وژنې پر غم ځان وژنه کړې ده. دغه انجلۍ دوه ورونه د ملي اردو په لیکو کې و چې طالبانو وژلي. چارواکي وایي چې لا هم په دې اړه پلټنې کوي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پریښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی.
نن چهارشنبه ده، د دو بجو په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. خو اوس د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاق کوونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې یو قاچاق کوونکی ووژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاق کوونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاق کوونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې وسلواله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی وژل شوی او یو یې ژوندی نیول شوی دی. د قاچاق کوونکو سره 340 کیلوګرامه هیروین، 30 کیلوګرامه تریاک، 80 کیلوګرامه خیخا، څاندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان غلام سنایي سنګزی